السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي تاسې ازادي رادیو ته ورجاس د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي خو په دې خبرونې کې ځینې راپورونه هم خبرو او ریچې افغان چارواکي وایي ورستوي ورشتونو هیله پیدا کړې چې په هیواد کې به راتلونکي کال د وچکالۍ شدت کم وي. پایل خبرونو کېږي. افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې او ثبات پر مسله خبرې وکړې. د ایران ولسمشر وایي هیواد به ډیر ژر فضا ته سپوږمکۍ ولیږي. د امریکا ولسمشر وایي چې تیار دی ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون پیکینګ ته له رسیدو سره سم د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ښاغلی محب په خپل ټویټر کې لیکلي چې ده او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پر دو اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو دغه راز په افغانستان کې پر دایمي سولې او ثبات او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همغږۍ خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار تر دې مخکې هند ته تللی وو او د دغه هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان او هند پر اړیکو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دریو کسانو ځانونه رسمن کاندیدان کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات وایي سید نورالله جلیلی دریم تن دی چې پرون یې ځان رسمن کاندید کړ.
تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دریو کسانو رسمن د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نمایندانو په توګه نوملیکنه ترسره کړې ده. چې نن ښاغلي جلیلي راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته رسمن ځان نوماند کړو او تر دغې میاشتې تر وروستیو پورې هغه کسانو چې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یې معلوماتي بسې ترلاسه کړي کولای شي ځان نوماند کړي.
د ښاغلي جلیلی په انتخاباتي ټیکټ کې د ده مرستیالان خلیل الرحمن او چراغ علي دي. د ولسمشرۍ انتخابات د سرطان د میاشتې پر 9 نیټه کیږي. تر دې مخکې لطیف پیدرام او حکیم تورسن ځانونه کاندیدان کړي وو. د ایران ولسمشر وایي هیواد به ډیر ژر له هغو توغندیو په استفاده چې په دغه هیواد کې جوړ سوي د مځکې په مدار کې سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. حسن روحانی ویلي تهران به د امریکا له هغو اندېښنو سره سره چې ویلي دي دا کار به د ایران د بالستیک میزایلو له پرمختیا سره نور مرسته هم وکړي دا اقدام کوي. د ایران د دولتي تلویزیون په حواله حسن روحانی پرون ویل په راتلونکو اونیو کې به له هغو راکټونو په استفاده چې په ایران کې جوړ سوي دوی سپوږمکۍ مدار ته ولیږو. ښاغلی روحانی د دغو توغندیو او سپوږمکیو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرداری ورکړی و چې ایران دې د دریو راکټونو د توغولو لمسوونکي پلانونه نه عملي کوي. پامپیو دا فضا ته توغول کېدونکي وسایط بللي وو او ادعا کړې وه چې د اټومي سروکو لیږدونکو بالستیک میزایلو ته ورته دي چې توغول به یې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي تیار دی چې ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا په اصل کې ده چې ښاغلی ترامپ د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره پر خپل استدلال د ټینګار په هدف دغې سرحدي سیمې ته سفر وکړ. ولسمشر ترامپ پرون سرحدي ښارګوټي مک آلن ته په داسل کې لاړ چې د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو 20 ورځې پوره سوې. د دغو ادارو تړل کېدل د دې سبب سول چې 3 لکه دولتي کارکوونکي یا له معاش پرته کار ته ادامه ورکړي یا بې معاش رخصت سي. ډونالډ ترامپ او په کانګرس کې ډیموکراتان په خپلو کې په جنجال کې ښکیل دي. ترامپ له کانګرس څخه د سرحدي دیوال د جوړولو لپاره نږدې 6 میلیارد ډالر غواړي او د ملي امنیت یو مسأله یې ګڼي، خو ډیموکراتان یې دا غوښتنه ردوي او وایي چې دا یو بې ګټې کار دی. او د مقدونیا د پارلمان غړي نن بیا د دغه هیواد د نوم بدلولو پر سر مباحثه کوي. صدر اعظم زوران زایف ونتوانی د دغه پیشنهاد د تصویب لپاره په پارلمان کې اکثریت رای خپلې کړي. پرون هم د مقدونیا د نوم بدلولو پر سر په پارلمان کې مباحثه وسوه. صدر اعظم زایف ویلي د دې اتحاد له هغو وکیلانو سره خبرې کوي چې د دغه نوم د بدلون مخالف دي. د شمالي مقدونیا جمهوریت ته د مقدونیا د نوم بدلولو لپاره د اساسي قانون د تعدیل تصویب ته 2 پر 3 برخه رای پکار دی. د مقدونیا پارلمان یو سلوشل غړی لري. گاونډی هیواد یونان له لسیزو راهیسې د مقدونیا د نوم پر سره جنجال لري. دغه هیواد وایي چې یو شمالي ولایت یې د مقدونیا په نوم یادیږي. افغان چارواکي وایي وروستیو اورښتونو هیله پیدا کړې چې په هیواد کې به راتلونکی کال د وچکالۍ شدت کم وي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واورې او بارانونه وورېدل، او سره له دې چې د هغو کسانو د کړاو سبب کیږي چې امکانات نه لري، خو ډېر خلک په تیره بیا کروندګر ورته خوشحاله دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي حکومت هڅه کوي چې اوبه کنټرول کړي او د ضایع کېدو مخه یې ونیسي. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې پرون بیا واوره وورېد او اټکل کیږي چې ممکن نن هم د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ورښت دوام وکړي. وروستیو ورښتونو خلک هیله من کړي چې وچکالي به ختمه یا لږ تر لږه کمه شي. افغانستان په وروستیو کلونو کې پرله پسې وچکالیو ځپلی دی. یوازې تیر کال د سختې وچکالۍ له کبله د بادغیس او غور نږدې 3.5 لکه اوسیدونکي مجبوره شول چې کور اور پرېږدي او نورو سیمو ته ولیږدي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت سره له دې چې لا هم ورښتونه کافي نه بولي وایي چې واورې نسبتا په ځنډ وورېدې. د دې وزارت د اوبو مرستیال انجینیر خان محمد تکل ازادي راډیو ته تېره شپه وویل
که چیرې دغه ورښتونه یوه میاشت مخکې شروع شوي وای نو ډېر به ښه وای. البته ورښت ګټه لري، ولې موږ را روانو میاشتو کې تقریبا یوه یا یوه نیمه میاشت بعد بارانونه لرو. دغه بارانونه ټول سطحي اوبه ځینې جوړېږي، د سیلاب په شکل باندې راوځي، او چون افغانستان د بندونو یا ذخیرو زیرمې نه لري، اوبه نه ذخیره کېږي، البته د افغانستان څخه به وځي. یعنی دا په دې مفهوم چې شپږ میاشتې یا څلور میاشتې به موږ اوبه ولرو، پس له هغه څخه به بیا موږ اوبه نه لرو.
ډیرو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې د واورو عکسونه خپره کړي او هیله یې ښکاره کړې چې وچکالي به ورسره پای ته ورسیږي. ویل کیږي د دې لپاره چې افغانستان د اوبو د زیرمه کولو لپاره بندونه نه لري، اکثره اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي او یا هم ډیر ځلې د هوا له تودېدو سره پر سیلونو بدلیږي. د اوبو او انرژۍ د وزارت د اوبو مرستیال انجینیر تکل هم دا خبره تاییدوي، خو وایي چې وزارت هڅه کوي چې اوبه مدیریت کړي.
په روان وخت کې موږ پروګرامونه جوړوو، موږ کوشش کوو چې همدغه حالت کنټرول کړو او دغه څه لږ اوبه چې لرو همدغه تنظیم کړو. البته اقلیمي تغیرات یا کلایمیټ چینج تاثیرات شته، ولې موږ کوشش کوو چې روان وخت کې همدغه اوبه چې لرو همدغه مدیریت کړو، تر څو د بینالمللي قوانینو په نظر کې نیولو سره خپل اوبه مهار کړو، تنظیم کړو او ډېر ورته متوجه اوسو.
روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیمولو ادارې وویل په 2013 میلادي کال 3,33,000 افغانان په خپل هیواد کې د جګړو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي دي. راپورونه وایي چې په 2013 میلادي کال کې د بې ځایه شویو په منځ کې د هغو کسانو شمیر ډېر دی چې د وچکالۍ له لاسه د مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د وچکالۍ له کبله تر ټولو زیات خلک له بادغیس څخه بې ځایه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت د معلوماتو له مخې د بادغیس او غور 8,000 کورنۍ د وچکالۍ له لاسه د بادغیس مرکز قلعهناو او همداراز هرات ولایت ته کډه شوي دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په خبرونې کې بیا هم ځینې راپورونه خبرو. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د دریم کاندید له نوم لیکلو سره سم د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د جدي تر دې شمې پورې احتمالي کاندیدان نومونه که ثبت نه کړي دغه لړۍ به تمدید نسی. تفصیل له خان محمد سینا.
سید نور الله جلیلی د دل دوه مرستیالانو خلیل رومان او چراغلی چراغ سر د پنځشنبه په ورځ جمهوری ریاست ته د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې نیټه د جدي ل 14 نه تر 13 پورې ټاکلې ده. دغه کمیسیون وایي که تر لسو ورځو پورې د جمهوری ریاست کاندیدان د نوم ثبتولو لپاره ورنشي، انتخابات به د هغو کسانو ترمنځ وشي چې تر ټاکلې نیټې نومونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستال میرزا محمد حق پرست د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امید مو است که در روزهای آینده یک تعداد کسای دیگر که
دو بل زمون هیله ده چه بر راتلونکو ورځو که هاغه کسان چه معلوماتی کسوره تر لاسه کړي راشه او نمونه ثبت د جدي ل دیرشم ورسته د محلویش لمخ نشو کوله چاته د نوم ثبتولو حق ورکړو. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهالویش لمخه د سرطان د 19م انتخاباتو لپاره به نوملیکنه د جدي تر دیرشم پورې دوام وکړي. تر اوسه لدغه لړۍ و ورځې تیریږي. لطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن، نورالله جلیلی د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل او انور الحق احادی په ګډون درې اویا کسانو د نوم ثبتولو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. په خوا تر دې حنیف اتمر ته نږدې منابعو ازادي راډیو ته ویلي چې په پام کې د حنیف اتمر د ده له دوو مرستیالانو محمد یونس قانونی او محمد محقق سره د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. همداشان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په خاطر دی ویلی چې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی او ویان دی ویلی چې سرور دانش به دوهم مرستیال وي. بلخوا د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ ونه غځول شي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان به په راتلونکې اونۍ کې د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف به د څو کاندیدانو ملاتړ وکړي. حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او شهیدا محمد ابدالي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان بلل شوي دي. د جمعیت اسلامی افغانستان د مشرتابه پلاوی غړي محمد اسماعیل د پنځشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل د دغه ګوند لخوا د کاندید د معرفي کېدو لپاره وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامی هم وایي چې د انتخاباتي ټکټ د جوړښت لپاره د دوی خبرې پای ته نه دي رسیدلې. پوښتنه دا ده چې ګوندونه او سیاسي جریانونه ولې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د انتخاباتي ټکټونو د تشکیلولو پر سر یوې هوکړې ته ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد معنوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نسبت به ټکټ ها رایدنیا ادامه داره.
یک تعداد د وبل د انتخاباتي ټکټونو لپاره مشورې روانې دي. یو شمیر کسانو چې په خوا تر دې معاونیت ته ژمنه لرله بل ځای کې هم معاملې ته مخه کړې او دې ته منتظر دي چې وپوهېږي د چا شانس ډېر دی. یو شمیر په بیلابیلو بهانو بهر ته لاړل. د افغانستان د سیاسینو ترمنځ ګډوډي ډېره شوې ده. ځینې منتظر دی چې وپوهېږي وړونکې پاڼه د چا په لاس کې ده. دغه ټول لامل شوي چې ژمنې د بدلون په حال کې وي.
تعهدات در حالت تغییر باشه.
ښاغلی معنوي وایي ځینې احتمالي کاندیدان د حاکم ټیم د انتخاباتي ټکټ بشپړېدو ته منتظر دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي جنبش مرستیال عبدالله قرلوق وایي د دغه ګوند مشر ښاغلي دوستم د حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی او محمد اشرف غنی په ګډون له ګڼو کاندیدانو سره خبرې کړې دي. د ده په خبره ځینو کاندیدانو لکه حنیف اتمر او اشرف غنی د خپل لومړي مرستیال په توګه د نظر وړ شخص ښاغلي دوستم ته تمایل ښودلی دی. خدا انی فاطمه رو اشرف غنی دفترونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
تر دې چې به ازادي رادیو ته پر بیلابیلو موضوعاتو اوریدونکو اسمیسونه راستولی دي. جلیل زنداني له ازر ولسوالۍ څخه لیکلي، البته له لوګر څخه چې ازر یو سرحدي ولسوالۍ ده، حکومت باید راتلونکي په سرلۍ په دې سرحدي سیمه کې د سرحدي پولیسو یو کنډک ځای پر ځای کړي تر څو د دې سرحدي سیمو ساتنه وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، خدای پاک دې په هیواد کې د خیر اورښتونه وکړي چې وچکالي ورسره له منځه ولاړ سي. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه په خپل سیمس کې لیکلي، موږ ټول افغانان روانو اورښتونو ته ډیر خوشحاله یو او خوشبین یو چې روانه وچکالي به ختمه سي. محمد الله قلمیار د هلمند له سنګین څخه لیکلي، ټول افغانانو ته د بارانونو له کبله مبارکي وایم. حسن قلم یار د اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي، د دې ولسوالۍ په زیاتو سیمو کې واوره وریږي او زیات خلک چې د جنګونو څخه بې ځایه سوي دي په دې ساړه ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خیرالله همدرد منګل د لوګر له ازرې لیکلي، د زلمي خلیلزاد سفرونه به هیڅ پایلې ونه لري. ولی الله کلات څخه لیکلي دي چې د خرواریانو په سیمه کې افغان بسیم شبکه اوس هم کار نه کوي، کیفیت خراب دی او دا ستونزه تر اوسه پورې حل سوې نه ده. نورګل بیدمل د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکلي، طالبان د افغانستان ولس ختموي، باید ولسي خلک راپورته سي او دوی له منځه یوسي.